دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. شاین بنریم او تاسو ته په دغه اوساته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اورلین راپورونه او تفسیري لرو. زموږ ونیزه خبرونه پام کوه به هم اورې. خو لومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف باندې تر سفری بندیز لري کې د ورست نن هغه له هوا د بهر علاج لپاره تللی. پولیس وای په کراچي کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې او کمانډر وژلې دي. او امریکا په افغانستان کې پر هسپتال بریټ کې ککړو امریکایي سرتیرو ته سزاګانې ورکړي. تفصیل دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی دی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دوه وروسته هغه نن سار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دی. د پخوانی پوځي واکمن وکیلانو ویل چې نوموړي ته د عمل د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لري کړي او حکومت ورته له هوا د بهر دتلو اجازه ورکړي. د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرونو ویل چې د پرویز مشرف وکیلانو د سپریم کورټ فیصلې پر وړاندې کې باقاعده درخواست جمع کړو او حکومت ورته له هوا د بهر د علاج لپاره اجازه ورکړي. نوموړي ویل د مشرف وکیلانو د ضمانت ورکړي چې نوموړي به په شپږو هفتو کې پاکستان ته ستون شي او پر روانو مقدمو کې به عدالت ته حاضر شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ په سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون مشال ریډیو ته ویل له افغان چارواکو سره یې له مخکې د توافق یوه مسوده برابره کړې چې باید پر بېلابېلو مادو یې اوس غور او بحث وشي.
یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبری درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو. خو کله چې شورای عالی صلح رسمی دعوت ورکړه نن د هغه پروسه رسمي په لاس رسیدلی. موږ وایو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ورسیږي انشاءالله.
دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضرېږي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسټوال بریټ کې اپوزي وژل شوی او یو بل جوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسټوالو د شوال ازوی سید کې سیمه کې په اپوزي کیمپ بریټ کړی دی چې پکې یو اپوزي کمانډو وژل شوی او یو کپتان جوبل دی. مجلس عسکري وسټوالې ډلې د بریټ ذمہواری منلې ده. دا کراچی پولیس چارواکی وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهم کمانډر یې وژلې دي. دا کراچی پولیس مشر مشتاق مهر پرون خبريالانو ته ویل چې د یوې کاروایي پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهم کمانډر وژلې دي. دوی ویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز یو سلوي قیلکارو او د بوري مسلک د دیارلسو کسانو په وژنه کې ککړ وو. مشتاق مهر زیاته کړه دغه کمانډر په دې وروستو کې اسلامي دولت وسلوالې ډله کې شامل شوی وو. تر اوسه دغه ډلې د پولیسو دعوې په اړه څه نه دی ویلي. دا پاکستانی پلټون کو یو ډله دروانه مارچ میاشت په روستو کې هند تزي چې پر یوې هندي پوزي اډې د بریټ په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په غبریټ کې اوه سرتیری وژل شوی. د هند بارنو چار وزیر سوشما سوراج ویلي دي پاکستانی پلاوی به دروانه میاشت په 28 منیټه ورسیږي چې په جنوري میاشت کې د پنجاب په شمال کې پر یوې هوائي اډې د بریټ پلټونو کې مرسته وکړي. هند په غبریټ کې او پاکستان میشت اسلامي ډله جیش محمد زمواره بللې وا چې لقبلې د دغه دوو گاوندو هوادونو ترمنځ سولې خبرې اوزندېدلې. سوراج دا سرګندونه په نیپال کې د سیمه ایز کانفرنس ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم بارونو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدو وروسته کولې. عزیز ویلي خبرې په خپله چاپېریال کې ترسره شوې دي. چارواکو ویلي دي چې د امریکا پوځ د هغو لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایي کړې چې په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو یو هسپتال یې په تیروتنه په نښه کړې وو. د تیر کال په غبریت کې 240 کسان وژل شوي وو. په دغو سزاګانو کې چې د جیل او جرمي تورونه پکې نه دي شامل تر اوسه نه دي اعلان شوي. خو د دفاع چارو وزارت چارواکو پرون اسوسییټډ پریس او اے ایف پی خبري اژانسونو ته د خبرې تصدیق وکړ. د انضباطي کاروایي د هغو پوځي پلټونو وروسته شوې چې د تیر کال د اکتوبر په 3 په کندوز ولایت کې هسپتال نخښ شو چې پکې ناروغان او ډاکټران وژل شوي وو. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد د زیارت په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده. ډنفرد په افغانستان کې حالات ستونزمن وبلل او د غلطۍ د امریکا د اوسني پوځي کمانډان جان نیکلسن او پخوانی کمانډان جان کیمبل هغه ارزونې سمې وبللې چې وايي طالبان لا هم یو ګواښ دی. ډنفرد زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني او اوسني کمانډان سره سلام ورکړې او داغوی سپارښتنی اخستی. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې روس کولی شي په 7 ساعتونو کې د نن په شام کې خپل پوځي حضور زیات کړي. پوتین دا څرګندونې پرون په کرملین کې کړي چې درې ورځې وړاندې له شام نه په ارسي توګه سرتیري وستلي. دوی ویل چې ماسکو به په هغه هیواد کې په دومره شمیر کې ځواکونه پر ځای وساتي چې د اسلامي دولت او نورو سختدریزو ډلو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي ویل دوی ډاډمن دي چې په نږدې راتلونکي کې نوې او جدي کامیابي ترلاسه کړي. او د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګیبریل په اروپای ټولنې غږ کړی چې راتلونکي اوړي کې داسې حالات جوړ کړي چې د یوکرین شخړې په سر پر روس لګیدلي بندیزونه لرې کړل شي. ګیبریل چې سوشل ډیموکراتس ګوند یې د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل د حکومت اتحادی دی ویل دای باید اوس هدف وګرځي. د مارچ په 12 په برلین کې د جرمنی او روس سره غونډې یا فورم پر مهال نوموړي ویل چې په ممکنه توګه روسي فیډریشن سره داسې قسمه تړون یې باید هدف وي. دا اوتر دی محل د مشال ریډیو خبرونه. اوس دا کرن صوبې او د موسم حال له سراج زهري اورو.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه. یو امریکای ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ او یو افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.35 روپۍ او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 274 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او پیښور کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 19، بنو کې 12 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 23 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زمنګا خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د حکومت لخوا اجازه ترلاسه کول ورستو دوبه تر رسیدل دي. پرویز مشرف وای نه جوړ دی خو یو کارپو بیا وای
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبه ته نو الته مونګورو چې هغه بالکل ٹھیک روح جوڑ دے اور اغل سیاسی سرگرمی کے لگیا رہے کی گئی اور اغل لگیا رہے رفت پارٹی کے جاسونا راغواڑی
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند راتلونکو سورزو کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. په کابل کې د حزب اسلامي یو مشر وای
جوړ په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات د مولري او په اړینه نتیجه به ورکړي ان شاء الله.
پښتونخوا ولسی تحریک په سیاسي مشرانو غږ کړی دی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په پروژه کې د خپل حق غواړي.
د سمره ال پارټیز کانفرنسونه وشو، سمره اعلان وشو، یو شی خو راته وخی چې د کریډور په حواله سره خیبر پښتونخوا، فاټا یا بلوچستان ته ملو شي.
زموږ ونیز خبرونه پام کوه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګړومبه موضوع ته د پاکستان په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هوا د بهر د سفری اجازه ترلاسه کول ورستو متحده عرب اماراتو دوبه خار ته رسیدل دي. د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم لاغه فهرست لری کو چې له هوا د بهر ور باندې د سفر بندیزو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړي چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه ترلاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبې په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړی وو او د ای سی ایل نه نوم خارجېدو د سند صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سند صوبې های کورټ کال 2014 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سی ایل نه د ویسو حکم ورکړی وو، خو وفاقي حکومت د سند صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړی وو. دوبۍ ته روانېدو نه مخکې پاکستاني مطبوعاتو سره د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راځي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علي خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخواني پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخواني پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لسی او د راتلو نه پس به خپلو مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي.
که یو فیصله کیږي نو د هغې محرکات وي، که انتظامی وي او که سیاسي، خو دې سره هغه محرکات بیا سیاسي بیانونو او تورونو سره وړاندې کیږي. زه صرف دا ویل غواړم چې جنرال پرویز مشرف د ای سی ایل نه د ویستلو کومه فیصله وشوه نو هغه د سپریم کورټ فیصله وه.
واضح دی پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په حکومت تنقید شوی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ورځ په ورځ کمزوریږي او اختیار یې د لاسه روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې ویلي دي چې د پخواني پوځي ولسمشر تک سره مهمې مقدمې د ځنډ ښکارې دی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپوه ایمن خټک وویل د شروع نه دا سلسله را روانه وه چې یو سیاسي حکومت دا توان نشي لرلی چې یو پخواني پوځي مشر ته سزا ورکړي.
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته نو هلته موږ ګورو چې هغه بالکل ٹک روغ جوڑ دے اور اغل تا سیاسی سرگرمی کے لگیا رکھی گی اور اغل لگیا رے رخفل پارٹائی کے جاسونا راغواری نو دا جخکاری دا دے دا پارے یو لار جوڑو لو چے دا ثابت کی چے گنے اغل دیر زیاد مریضہ دے اور دیر زیاد تکلیف کے دے اور اغل پارا پکار رہا چے اجازت ورکڑے چے اغل زنگوک نبار دا لائی پارا لار شی نو دا یو بانوا اور ضروری خبر ہے چے دا دی شاہ تا وہ سنا سا مفاہمت ہوئی سنا سا فشار ہوئی پا حکومت بانے چے اغل پرانا کی حکومت دا فیصلہ ہو کچے اغل تا ملک نبار
یا د دوی داخله وزارت د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2014 کې اچولې وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوس رازو د افغانستان چارو ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون رسمن پیل شوې د اسلامي حزب د هیئت مشر د مشال ریډیو افغان څنګه ته په سرګندونو کې هیله مندي خو درې ده چې مقابل لوري صادقانه ګامونه واخلي د سولې د خبرې ترې یوې ښې نتیجې ته رسیدي شي. په دغه اړه تفصیل د اجمل آن په راپور کې ورو.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکر چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی. موږ جوړو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به انشاءالله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبې د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یوه مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پرمختللې مسوده جوړه ده، هغوی سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډېر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډېر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډېر دښمنان لري ځکه چې د جنګ نه ډېرو خلک ناجایزه استفاده کړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استاذ امین کریم دا هم ویل چې دا مسوده د دوی د یو شمیر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین ویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حساب او د سولې د عالی شورا یو غټ هیئت په پردی مسوی دی چې د پوینا مخکې لمخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. د چې اسلامي حساب وسلوال فعالیتونه لري، د خبرو اترو لپاره سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلې کڅنګ خغلی کریم ویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول او وسهم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د پلاوی په داسال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی شي. د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لوی ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړن نه دیخي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې لمخکه خو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو ورزوس شمالي وزیرستان ته چرته چې په شوال تحصیل کې د پاکستانی فوج او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د فوج د ځانګړي ځواک یو کمانډو وجل شوی او یو بل پوځي افسر جوبل شوی دی. د سیمې چارواکو د پیښې پخلی کړي او ویلي دي چې یا د مرجوب له 13 ورځ د وسلوالو د برید په نتیجه کې رامنځته شوی، بلخو وسلوالو ادعا کړې ده چې تر لسو زیات پوځیانې وجلي دي. نور حال له سیمې عمر دراز وزیر راکړي.
بناو شمالی وزیرستان کې استخباراتي ادارو چارواکو په خلیو کو او وی ویل چې دغه پیخه 13 ورځ ماس پیخی نوروسته شوال زوی سیدگی سیمه کې شوه. دوی ویل ژوبل شوی سرتیری د فوز کیپټن دی او دواړه وژل شوی او ژوبل شوی سرتیری یې سویلی وزیرستان وانه تاوړلی چې د فوز 9 ډیو سره تعلق لري. بل طرف ته مجلس عسکری وسله وال ډلې ویان عبدالله وزیرستانی مشال ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او داوای وکړه چې شوال کې د سرتیرو په کیمبریج کې د لسو نه زیات سرتیری وژلي او د برید په نتیجه کې د دوی په خیمو اور ولګېدو. خو دولتي چارواکي د وسله والو دغه داوی ردوي او وایي چې یوازې یو کمانډوز وژل شوی او کیپټن پکې ژوبل شوی دی. سو ورځې وړاندې هم مسعود طالبانو ویان اعظم طارق هم د غلطه په امنیتي سرتیرو د برید دعوا کړې وه او ویل یې ول چې اوله سرتیری یې په دغه برید کې وژلی، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوا هم رد کړې وه. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزي عملیات شروع شوي او اوس 13 میاشت کې د فوز سرلخکار په شمالي وزیرستان شوال کې د ضربیاز به عملیاتو اخری مرحله اعلان کړي چې د غلطاوز د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه زیات شوي. شمالي وزیرستان ته د خبريالانو په تک بندیز لوجې کارا معلومات مخې ته ناراضي او وخت په وخت د غلطا دان خطو پر مهال دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو داوي کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي په خار کې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان وجل دی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر 13 ورځ خبريالانو ته ویلي چې وجل شوی کس د پولیس او رینجرز د یو سلويخ تحلیلکارو او د بهري مسلک د 1400 کسانو په وجنه کې لاس لري. تفصیل له کراچۍ زمونږ خبريال محمد عمران راکړي.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساسه ادارو په وینا د خار منګو پیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولې او چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلی.
دی
وایي چې د اوس اوس په داعش کې ګډون کړی و خو د دوی لپاره یې سلویه کاروایی په خار کې نه ده کړې. خو د القاعده او طالبانو سره تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفا کی حکومت کے اہم شخصیات
د مشتاق مہر په وینا چې کامران اسلم د کامران گجر په نوم پیژندلو لرله او د سر قیمت یې سند حکومت 25 لک روپے ټاکلی وو. د نیول وروستو په جوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی وو خو هلته مړ شوی. که څه هم په مرکزی یا صوبائی کچ د داعش په منظمه توګه په پاکستان کې شتون نه دی په ډاګه کړی شوی. پولیس هم د وړاندې د کوټې د کورنیو چارو وزیر منلی وه چې د بلوچستان یو څو کسانو په داعش کې ګډون کړی. په دې اړه چې مقلد سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل نو هغه وویل چې کله شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شو نو په دغه وخت پوره وسلوالی ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی وو او د تیرې سمودې راهیسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار وروستو کراچۍ خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کوټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی. خو لا هم پاکستانی ادارې یا دولت په دې اړه واضحه پالیسی نه لري.
کوم څیز خالص او گزار نکړي تر هغه وخته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي. تر ډېرې موده پورې د القاعده نه انکار کولو او دلته داسې خلک موجود دي چې هغه چونکې یو قسمه فکري نظریاتي همدردي لري هغه په ادارو کې موجود دي او دغه همدردۍ په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبره چې څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا د بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي نو دا یو ابهام پیدا کړي د عامو خلکو په نظر کې او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي. نو هغې سره داسې وشي چې کوم تنظیمونه دلته په وخت کې وپېژندل شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلار اختیار کړی شي نو شاید چې د هغې اثرات کم کړی شي.
د ذکر ده چې سمود وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوځي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور موریده. اوس رازو یو بل مهم موضوع ته، وغدا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په سیاسي مشرانو غږ کړی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په پروژه کې د خپل حق غواړي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکړي.
مشال ریڈیو سرا خبروں کے د پختونخوا اولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وینا وا چې وفاقی حکومت د ټول غندیز غونډو نه علاوه په مختلف فورمونو کې ویلی وو چې نه صرف اړمبه به د چین پاکستان اقتصادي رهداری لړکې په غربي سړک کار کولې شي بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي. خو تر وسه وفاقی حکومت خپل ایو وعده هم پورا نکړه. د نوموړي وینا وا چې سیاسي ګوندونو لپاره کار دي چې په وفاقی حکومت فشار راوړي چې خپل وعده پورا کړي.
سیاسی ډلو ته همدغه غوښتنه کړې وه چې د څومره ال پارټیز کانفرنسونه وشو، څومره اعلانونه وشو، یو شی خو راته وښیه چې د کاریډور په حواله سره خیبر پختونخوا، فاټا یا بلوچستان ته میلو شوي. که میلو شوي مونږ پوه کې او که نه دي میلو شوي نو غلي ولې. زمونږ صوبایي حکومت او اپوزیشن پارټۍ لږ ایمان تیر کړي، دا هر څه ګټلی شو. څنګه د تاکوټ د هیوینې په منځ کې شپږ شل کیلومتر علاقه ده، دا د کاریډور د پاره نه ده اغوستی شوي. زمونږ حکومت دا ورته وویل چې دا تر هغې پورې نه درکومه تر څو پورې
د سید عالم محسود د خبرې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د حکومت په یوه وعده هم یقین نه لري او د منصوبې لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
د
ذکر دا چې د روان کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې به په خیبر پختونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 پنځه صنعتي زونونه جوړولی شي. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې په تېره ټول ګوندیزه غونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کومې وعدې کړې دي هغه به پرې عملي کوي.
ټولې پټې راځي شو او په خیره کې دا فیصله شو چې دا د منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده. صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به د دې خبرې نمائندګي کوي. دې سپیک د پاره چې څومره ځمکه اخیستل دي نو چې مرکزی حکومت اخلي نو صوبایي حکومت ته به یو صوبایي حکومت ورول ته بندوبست کوي. نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبرې. زمونږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنټ نشته دی او صوبایي حکومت صرف خپل وخت تیروي.
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي
چې د کمیونیکیشن سټینډینګ کمیټې کې زه ممبر یم. نو تاسو پاتې چې په سیفیک باندې کوم کار شروع دی نو هغه د مغربي روټ باندې شروع دی. د مارچ میاشتې به مته اوګست سره شو د سیکشن 4 کوڅولو څومره چې کنه پریکیورمنت هغه هرڅه شوی دی او تقریبا د جون نه پس په فیکټیو دی کار شروع شي. دا خبره خو غلطه ده چې کار په نکي جوه سم پنيږي شي.
یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت اربع ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامله وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په داسې حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د ساتنې بل تر منظورېدو وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلي دي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې د دغه مذهبي مشرانو نیوکې بې ځایه دي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کې د هم د ښځو لپاره دا ډول قوانین جوړ او عملي کړي شي. په دغه اړه تفصیل د ملیحا امیرزاده په راپور کې وو.
په دې وروستیو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ بل منظور کړی چې ورسره بیلابیلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړي. دغه مذهبي ګوندونه چې د خپلو تحفظاتو څرګندونو لپاره د نهې پورس په لاهور کې راغون شوي وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی. دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسور محمد ابراهیم وایي
منګه د خپل حقوق غواړو ولې دا قانون په دې کې فقط د خره او د خاون نه دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د ورور او د خور هم جنگ راځي او زمنګا د کور د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بزي او د چا خلاف د تشدد ور شوی او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے ور پلاس کی گی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار و بلکل تباہی دا.
ہم دا دغا قانون پاڑا دا جمعیت علماء اسلام فیڈ علی ویان جلیل جان وای چھ دا پولیس و لخوا دا کورنے مسلو حل کول دا اسلام زد عمل دے.
تشدد خمو هم خلافیو خزو بانے جی کم ظلمونو کی گی مون دا غی مزمت کو مون آغی دا پارا قانون سازی غوارو لیکن قانون سازی پا آر کے مغربی معاشره مسلط کولنا غواړو.
خو بل خو د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوکه بی ځای ګرځوي او وایي چې د پنجاب په سیر نورو صوبو ته هم د خزو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانین جوړول پکار دي. په دې اړه د عورت فاونډیشن سایمه مونیر وایي چې نه یوازې قوانین جوړولو بلکې په هغې عمل درآمد ته هم ضرورت دی.
چې دا چې څو پورې دا قوانین نه پاس کېږي دا کورنۍ وهل تکول کورنۍ تشدد چې د دې مخنیوی نه شي کېدی. د خیبر پښتونخوا کې چې کوم قانون دی هغه هم تلو اسلامي نظریاتي کونسل به اوس واپس راغلی دی او ځینې خبرې داسې دي چې د هغې څه زیات اعتراضات دي نشته.
هم په دې اړه د ښځو د حقونو یوه بله مبارزه شاهده شاه وایي
که څوک یو لا جوړوي چې هغوی ته لږ ډېر په کور کې دننه تحفظ ورکوي چې هغوی به څوک وهلې ټکولې نه شي هغوی سره به څوک ظلم نه شي کولی نو هغې کې دی ولې رکاوټ اچوي. مذهب خو د ټولو نه مخکې ښځو ته حقوق ورکوي نو دوی څوک دي چې منع کوي.
د نهې په ورځ په منصوره کې د دیر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کې حکومت ته د روانې میاشتې تر اووه ویشتمې نیټې وخت ورکړل شوی چې دی بل ته دی بیا کتنه وکړي. که نه وي نو مذهبي ګوندونه به د اپریل په دویمه په اسلام آباد کې پر ضد تحریک اعلانوي.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولی نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریڈیو توغی په پختونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د ملیحا میرزادنه د دې وخت مهم خبرونه وو.
دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دوروسته غننسار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللې ده. د نوموړي وکیلانو ویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه ده. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لري کړی او حکومت ورته له هیواده بهر د تلو اجازه ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشرۍ کوي، پرونی مشال ریډیو ته دغه خبره وکړه. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو فوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شوال زوی سید کې سیمه کې په فوځي کیمپ برید کړی دی. مجلس عسکري وسلوالي ډلې د برید ذمہواري منلې. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو مهم کمانډر یې وژلی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون خبریالانو ته وویل چې د یوې کاروایي پر مهال یې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو مهم کمانډر وژلی. د پاکستاني پلټونکو یو ډله د روانې مارچ میاشتې په وروستو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په هغه برید کې اووه سرتېري وژل شوي وو. چارواکو ویلي چې د امریکا پوځ هغو لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایي کړې چې په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو یو هسپتال یې په تېروتنه په نښه کړی وو. د تېر کال په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي وو. امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفورد د زیارت پر اساس امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټه ته کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روس کولی شي په څو ساعتونو کې دننه په شام کې خپل پوځي حضور زیات کړي. پوتین دا څرګندونې پرون په کرملین کې کړې.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتري دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگ روس پانی خپل ادریه په پیښور کې د ترخګری په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د ترخګری پر ضد پوځي اپریشن پېتا درسیدو د اعلان او د یارلس وسلوالو ته د مرګ سزا ورکول سره سم په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه وکړې شو. د کومې په وجه چې وسلوالو د دې پیغام ورکولو کوشش وکړو، که څه هم د دې انفراستراکچر تبا کړی شوی دی، خو دوی بیا هم خپل کاروایان جاری ساتلی شي. د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې به ریاست له نور سوچ کولو ضرورت وی او خپل کاروایان به ورلا نوری توندول په کار وی، ځکه چې وسلوال په نو نو طریقو او په نو نو ځایونو کې حمله کوي. نو د دې د مخنیوي لپاره به پراخه ګامونه پورته کول ضروری وی. ادارې زیات وی په دې کې شک نشته چې د پوځي اپریشن ضربیاذب لوجی وسلوال تر ډیره حدا کمزوري شوی دی، خو ختم شوی نه دی او چې چرته هم موقع په لاس ورځي خپل کاروایی کوي. نو د دې د خاتمې لپاره که یو خوا د سختو کاروایانو ضرورت، نو بلخوا انټیلیجنس ایجنسیانو او قانون نافذ کوونکو ادارو لبه هم هر اړخته نظر ساتل پکار وی. اداریا اخری کې لیکي، یاد ساتل پکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ یو اوږد جنگ دی. په شمالي وزیرستان کې د کامیابۍ او په وجه دا نشي ختمې دي تر څو چې د ټول ملک د دوی خاتمه نه وي شوی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کرس پانه خپل اداري کې وایي، د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ته ودی ورکولو لپاره د اقداماتو اراده کړې ده چې تر مخه به د وزیر الله هاوس په ګډون نور ځینې ځایونه کمرشل کولای شي او د صوبې د تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هم پلان جوړوي. د ادارې په وینا چې له دې وړاندې هم حکومتونو دارنګ اعلانونه کړي وو چې پکې ویل شوي وو چې بالاحصار قلعه به د سیلانیانو لپاره خلاصوي، خو تر دې دماغ دغه اعلان عملی نشو. ادریا آخری کې لیکي، له دې وړاندې موجوده وزیر اعلی هم خپل سرکاري ماڼۍ کې د زنانو د یونیورسټي جوړولو خبره کړې وه. نو باید چې حکومت هغه وادي وکړي چې پوره کولی شي او له هغې خبرو نه ډډه وکړي چې سرته یې نشي رسولی.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
امنیسٹی انٹرنیشنل په پاکستانی چارواکو غوښتنه کړي چې په پیښور کې د بمی چاودنې چې په کې 14 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول ذمہوار دي زر تر زره د قانون منګولو ته راکش کی. بلخوا د جرمنی ڈی پی ای خبر ایجنسی لیکي چې افغان کډوال دا مهال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ورتک ته ځکه اړ شوي دي چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي حالت ورځ تر ورځه خرابیږي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسٹی انټرنیشنل په خپل یو بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پیښور کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د هغه 14 چې په کې 14 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي ذمہوار دي زر تر زره او په مؤثره توګه د بشپړ تحقیقاتو نه پس د قانون منګولو ته حواله کړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره د سیمه ییزې څانګې مشر چمپا پټیل ویلی دی چې عام ولس په ارادي توګه د نخښه کولو تر شا هیڅ جواز نه جوړیږي او چې کوم کسانو دا کار کړی اصل کې هغوی د بنیادی انساني اصولو نه سرغړونه کړې ده. چمپا پټیل زیاته کړې چې پاکستانی چارواکو له پکار دي چې د دغې پیښې د قربانیانو او د هغوی کورنو ته د نړیوالو قوانینو مطابق ټول قانوني او صحي سهولتونه ورکړي. د هغې په خبره د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په نامه د عام ولس وجنې روانې دي خو تر دا مهال دغه تګلارې د ولس په خوندیتوب کې هیڅ رول نه دی لوبولی. دغه سازمان زیاتوي چې وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د کامی اکشن پلان باوجود دا مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ترهګریز بریدونه دوام لري. بلخوا د جرمنی ڈی پی ای خبر ایجنس په خپل یو راپور کې یورپ ته د افغان کډوالو د ورتګ موضوع راغستې ده او لیکي چې دا مهال په کابل کې د بهرنو چارو د وزارت سره نږدې ګلبهار شاپینګ پلازا یورپ ته د افغانانو د قاچاقبرو یو لوی مرکز جوړ شوی دی. د دغې پلازې په تهخانه کې 150 ټریول ایجنټانو دفترونه دي چې په ظاهره خو سعودي عربستان ته د تلو لپاره د الوتکو ټکټونه خرڅوي خو ګڼ شمېر افغانان د غزې ته ځکه وردي چې څنګه د هیواد نه بهر ولاړ شي. د ایجنس په خبره په یورپ کې افغان کډوال د نړۍ د نورو ورغلو کډوالو درېمه برخه جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د خراب امنیتي او اقتصادي صورتحال له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. ایجنس زیاتوي چې د افغان کډوالو په شمېره کې ځکه هم زیاتوالی راغلی چې انساني سمګلران دوی ته باور ورکوي چې که یورپ ته د تلو پیسې ورسره وي نو ټولې ستونزې به یې حل کړي. خو ایجنس ته یو انساني سمګلر ویلي دي چې دا مهال د یونان او مقدونیا په پوله کوم افغان کډوال انختی دي هغوی سره پوله ساتونکو پولیسو لا د رشوت په توګه ورکولو لپاره پیسې نشته ځکه چې پولیس د پیسو په بدل کې کډوالو ته د پولې نه د اوړېدو اجازه ورکوي. دغه سمګلر ایجنس ته ویلي دي چې پوله ساتونکي پولیس د سړي په سر د 400 نه تر 500 یورو پورې اخلي او هر شپه 500 نه تر 600 پورې کډوال د پیسو په بدل د پولې نه اړوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په رسمي توګه اعلان کړی چې د اسلامي دولت وسوار ډلې یا داعش د عیسویانو یزیدیانو او نورو مذهبي فرقو خلاف په عراق او نورو هیوادونو کې د ډلې ځی وجنې اعمال ترسره کړي دي. په 2007 کال کې په سودان کې د اقلیتونو د ډلې ځی وجنې وروسته دا لومبي ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په داسې سرګنده د یوې ډلې اقدامات د ډلې ځی یا عامه وجنې په عبارت اعلانوي. په دې اړه د ازادي ریډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکی اجمل انوراندي کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي. د جان کیری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده. نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپل تعریف کړي، خپل یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپل یې عام وژنه بولي. که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري. د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500 تر 700 پورې رسیږي. که چیرې د ډلې ځی وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپل کړي نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه وایي
One element of genocide is the intent to destroy an ethnic
جان کیری وایي د ډلیزی وژنې یو عنصر دی وی قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د وی برخې د لمنځوړلو نیت دی موږ په هیغو چې داعش خپل ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي رښتیا دا دی چې داعش مسیحان د مسیحیت شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وشنی د هغه پیغام دی چې داعش تر خپل ولکې لاندې سیمه کې ماشومان تر رسوي د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي لمن زوړل کیږي دا جان کیری په وینا د داعش وسلوالې ډلې د سنی مسلمانانو او کوردی اقلیت پر ضد هم بشري جنایت ترسره کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سخت دریځه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي جان کیری زیاته کړه د جنایتو په اړه خبرې کول مهم دي خو تر دې مهم د جنایتو مخه نیول دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د امریکا د سینټ زنګړي هڅه کوي د روسیې او یو شمیر نور هیوادونو د پروپاګاندي د مخنیوي لپاره یو قانون له دغه ایوان څخه منزور کړي د روسیې د پروپاګاندي په اړه په اروپایي پلازمینو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي په دغه موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور خپور کړی دی هارون بچای مهم ټکی وړاندې
د امریکا سینټ ته یو نوی قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي چې هدف یې د روسیې، چین او نورو هیوادونو د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو د خپراوي چارو پر ضد د امریکا د حکومتي ادارو ظرفیت لوړول دي د پداسې حال کې دا چې د امریکا په کانګرس او یو شمېر اروپایي پلازمینو کې د ناسمو معلوماتو د خپراوي لپاره د بهرنیو کمپاینونو پر ضد غږونه پورته شوي دي په تیرا روسیې په اوکراین او د اروپای ټولنې او د ناتو سازمان د غړو هیوادونو په شاوخوا کې د خپلو کړنو په ترڅ کې د اټلانټیک دواړو خواو ته د قانون او پالیسی جوړونکو خلکو اندېښنې راپارولې دي اروپای ټولنې د روسی په لور رسنیو د خبرونو او د همغه هیواد پر مالی مرستو کې دونکو انټرنیټي فعالیتونو ته د جواب ویلو لپاره یو ځانګړې څانګه ساز کړې ناتو هم د روسیې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره په لیتویا هیواد کې یو مخابراتي مرکز پرانیسته د امریکا سینټ ته د ریپبلیکن ګوند سینیټر راب پورټمن او د ډیموکراټیک ګوند سینیټر کریس مرفی لخوا په وړاندې کړل شوی قانوني مسوده کې د نورو خبرو ترڅنګ د معلوماتو د تحلیل او غوته د جواب ویلو لپاره د یو مرکز جوړولو موضوع هم یاد شوی دغه قانوني مسوده یو کاپی چې آزاد اروپا رادیو ترلاسه کړي دغه مرکز د کارونو په اړه پکې ویل شوی چې د امریکا او د هغه د ملاتړو هیوادونو په حق لا د ورکل شو معلوماتو سړنه بکوي او په ترڅ کې به د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو مخنیسي د امریکا کانګرس لخوا د یاد قانون تر منځوره ورسته بعد هغه هواد د ځینو نړیوالو مطبوعاتي ادارو په فعالیتونو کې د بدلون راوړلو کار ته هم لار هوار شي
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیزي خبرونې پام کوه د خبرونه تاسو د لپاره امان الله ناصر وړاندې
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو اختاپ پیریانانو په مابین کې ګیرو د دیبانو بیزار لخپلو کور ودانو او دوه درزن بچانو او ریدونکو دا غدیر اور سیدی ستاسو رور ستاسو تربور لبچانو په منډه لکور ودانو پټ پیاس په ګنده خواروزار په تلاش کې د شنه نسوار ګورګین خان عرف میرچکه خلق ما توای چرا ور د خوشاله خبرونه زور توام ای ظالمانو د خوشاله خبرونه لکم راوړم په عربو کې جنگونه په اجمو کې بمونه په لار کې حمله په بر کې میزایلونه په کور کې روټه نشته په بازار کې مزدورې نشته دکاندارې نشته په نلکو کې اوبه نشته په تارو کې بجلی نشته په کچن کې ګیس نشته په جیب کې کیش نشته په اسکولونو او مدرسو کې سبقونه نشته تماچې او توپکونه خوشته کتابونه او قلمونه نشته عالمان ډیر شول خو علمونه نشته، خی خی خبری او تقریرونه ډیر شول خو عملونه نشته، ډاکټران او حکیمان په هر ځای کې شته خو دارو او درملونه نشته، خوراکی ډیر شوي خو خوندونه نشته، اناګانی او نیکګان سپینګیری شي خو کیسه او نقلونه نشته، پیسې وی ډالران به هم وی خو خیراتونه او زکاتونه نشته، ودونه خو کیږي خو اتن او ډولونه نشته، هر څوک رباب پلاس کی سندری وای خو لی او سرونه نشته، او ارس شته خو برکتونه نشته. نو ګرانو او لخپلی گیډی تنګو اوریدونکو، زه بیا دا وایم چې سرونه خوشته خو دماغونه نشته، عقل خوشته خو له هغه نه کارونه نشته، ښه نیتونه نشته، یووالی او اتفاقونه نشته، هغه اوږده اوږده دسترخانونه نشته، هغه اسکی اسکی شملې او شک شک بریتونه نشته، هر رنگ کتاب شته خود رحمان او خوشحال کتابونه نشته، او رنگ رنگ میکپونه او سنگارونه را ووتل، سرخه او سفیده راغلی خو بیا هم اغه خیسته خیسته مخونه نشته. نوگرانو او کدردانو او ریدونکو، دا وقت پا همدی موضوع چی ولی اغا پا خوانی خلق او وقتونه نیشته، مونگ ستودیو تنشن تی گربریشن تا بلن ور کرده، یو پا خوانی ملک خاغلی ملک گربر خان عرف گربری سیب تا، نو وقت شای دده او ده توتکی سرناو تا.
ملک صاحب، مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خراغلی وای.
خراغلی په جیب کې کېږده؟ دا را دو وای چې ګډ دې راته حلال کړی دی که چیلی.
یو یو دا سړی څه وای، ګډ اور چیلی بیا ولې حلالوی؟
ولې زه دا تاسو ته داسې فارغه ښکارم؟ د دروغ کلو ملک یم، د فیصلو سړی یم، د روغې جوړې سړی یم.
ها، نو چې تاسو د روغې جوړې خلک یاست، نو بیا دا زموږ په وطن کې ولې کور په کور بدی ده؟
بیوقوفی، دغه خو زه درته وایم چې نه روټۍ کوې، نه چیلۍ لالوې، نه د ملک ملکی منې، نو جنګونه خو به ډیریږي، سرونه خو به ماتیږي کنه.
نه نو تاسو خو هم بې رشوته کار نه کوئ زموږ د حکومت رنګه.
یس اف کورس 100%. ولې ملکان نسونه نه لري او که جیبونه نه لري، کورونه نه لري او که په کورونو کې دیګونه نه لري، چې په پولیس اسټیشن کې پولیسو ته چای پانی ورکولی شي، په عدالت کې د وکیلانو جیبونه ورګرمولی شي، کله کله د مجسټریټ د چپړاسي خوله ورخوږولی شي، د منشي موټې ورګرمولی شي، نو موږ ته روټۍ ولې نشي راکولی؟
نو بیا ستاسو د هغوی څه فرق شو په موږ باندې ملک صاحب؟
فرق شته، بلکې فرق صاف ظاهر دی. زمونږ جرګه په یوه هفته کې که نه وي په میاشت کې فیصله خامخا درکوي، که مړی وي که جنگ، که توپنچه وي که توفنګ، معامله در ختموي. خو په سرکار کې، په سرکار کې دغه فیصله په 50 کاله هم نه ختمیږي. زمونږ د کلي یو کیس په عدالت کې دی، د مځکې زما سر نیکه کړی و، هغه خو سر پکې وخوړ، بیا ور نیکه کیس وچلوئ، پیسې خولاړې وکیلانو وخوړې، درې پیسې ورسته شوګر شو، پشپګمه پیسې بلډ پریشر شو، بیا مړ شو. بیا کیس زمانی که واخیستلو، هغه 13 کاله وچلولو، خوار برین ټیومر شو، لپړ شو، اخر د بل ډرایور شو، اکسیډنټ یې وکړو، په پښو لس شو، لغړ شو. های های، اوس هغه کیس ماته په وراثت کې راپاته دی.
نه نو دا کیس ولې دومره اوږد شو؟ ختمیږي ولې نه؟
د سر نیکه په وخت کې واره ختمېدو ته نږدې شوی و، هغه ګوایان وویشتل شو. بیا د ور نیکه په وخت کې وکیل صاحب وویل چې بس په راتلونکي پیسې کې به ختم شي، هغه بیا مجسټریټ مړ شو. بیا چې ختمېدونکی و، نیکهګان لاړه د الله په کار شول. د بابا په وخت کې انجام ته رسېدونکی و، وکیل اغوا شو. اوس نه زمونږ سره فیس شته او نه د مدایانو سره. او د خوند خبره دا ده چې په کومه مځکه چې کیس و، پکې نه کاریز پاتې شو او نه اوبه، نه درخته پاتې شوه، نه پالیز. کوچان راغلو، خیمې او رمې پی ودرولې، پیشانې او غمونه زما په نیکهګانو تیر شول، او اوس مزې کوچان او د هغوی رمې کوي. اون تسی دس می جاماتی کتے جاماتی منجی کتے ڈاما.
ہاں، نو چی پا حکومت کے فیصلے نہ کی گی، نو بیا با دا خلق چرت زی او خپل مسئلے با چرت حل کوی؟
گور تو تکو دا هر کام خپل دو دو دستور وی، او زمونگ دستور ده جرگا او مرکا، خپل رسم و رواج، ملک او مولا، خان او میا. زمونگ فیصله با مونگ پا خپل کو، ترسو چه مونگ خپلی فیصله خپل کولی، نمو، عزتو، لهند نا ترسند پوری زمونگ حکومتو، لکمی ورزینا چه قاضی هم پریده شو، فیصله هم بیگانه شوی، تو پا کم پریده شو و نخ هم پریده، نو مونگ یو دبل نا هم پریده شو، لخپل وطن هم پریده، خوار مونگیو او مال غنیمت پریدی خوری، نخ مونگولو او اینام پریدی اخ، گرد و چهله زمونگوی خو غخی پریدی خوری او ارونه مونگ چیچو.
اوهو ملک صاحب تا خو سیاست شروع کرو، زمونگ دا اخپل سیاست دانانو نپسر دردو، تا هم فریادون را تا شروع کرو.
فریادون باولی نکوم تو تکو، شمله ختمی شوی پتلونان راغل، شمله ختمی شوی بوتلان راغل، شپیله ختمی شوی گیتاران راغل، غړکی او منګی ختم شول، فریجان راغلل، لنډی او ټپی ختم شوی، ډیسکو ډیسکو کی بورډ او ډرمان راغلل. زما د کام زلمیان دیوداس، هیرانجار او میو جولیټ خو پیژنی، یوسف خان او شیربانو نه پیژنی. دیوزوان نه می تپوس کولو، ما ویلکه مومن خان پیژنی؟ وای او خودی پیژنم، زمونږ په کلی کې دیګونه پخی. ما ویچه خا دا ګلمکی څوک و زما د نیانم ګلمکی ده. اوس نو ګس پی کیک د توتکو، سبا به راته وایي چې آدم خان سورناول او درخانه چپاتی پخوي.
آخه ملک صاحب، اوس به دا نوی نسل، دا نوی الکوان، مونږ څنګه بیرته خپل کور ته خپل دود ته راولو؟
توتکو بابا ویلی دی قربان شم چې یو کیږو به که نیو رو کیږو به. هاو
نه، دا نوی الکان خو ټوله په پتلون کې او بیا په پوهنتون کې او بیا په نوی فیشن کې دی، دا به څنګه پوکوو؟
ما کله وی چې دوی دی زما رنګ پټکی وتړي، دا خو فیشن دی، ویخته دی ببر ببر کی، نوی فیشن دی خپل کی، ټیوشن دی والی، او نو ټینشن، نوری ژبې دی زده کی، خو خپل ژبه، خپل تاریخ، خپل وطن باید چې هیر نکړي. ویلنټاین ډے دی انجوای کړي، خو زړه ناګو دی نه یری، په لندن کې دی کور جوړ کی، خو خپل د زوکړي کله یو زوړ تمدن دی نه یری. لوی لوی هوټلانو ته دی لاړ شي، خو خپل د پلار نیکه دسترخوان او میلمستون دی نه یری.
اخه ملک صاحب، خلق نن سبا د دې ملکانو نه هم ګیله لري چې دا په نڅه خرڅیږي او په نڅه تیریږي.
تو تکو وای خان په دسترخان وی او خان د کام وی، په خوا کام خبره منل، ملک او خان به وړاندې او کام به د ورسته نه ورپسې ولاړو. نن سبا خانان او ملکان په روپۍ شو، وای چې روپۍ نه لرې روپۍ نه ارزي، په سانډانو ټونه بارکه سانډا خان درې نه جوړیږي، او په بیزو د سرو امیلونه وزړوه درخانه بلل کیږي. خو یوه خبره درته کوم تو تکو، که کلی وي که کور، که ملک وي که کام، چې مشر سپک کی خپله به هم سپکیږي. هاو تاسو ملک دروند کی، ملک به تاسو درنوي.
ملک صاحب، زمونږ کوم رواجونه باید چې ژوندي پاتې شي؟
های های، زمونږ رواجونه خو رانه هیر شو، کم کم به درته ووایم. زمونږ رواجو په اجره کې ناسته، مشرانو به خبره کوله، تاریخ به بیانېده، ملا به شریعت بیانوي، ځوانانو به سندرې ویلې، بانډارونه به کېده، په شریکه به د غنمو لو کېدو، د خړو کورونو د جوړېدو او ګلېدو په وخت به اشر کېدو، ټولو به په ګډه یو د بل مرسته کوله. نن سبا یې خلک چنده بولي، د نادارو د پاره به بس پنه کېده، په خپله به وږی بیدېده، خو د میلمه د پاره به هر څه تیارېده. دولت تر سر او سر تر عزت قربانېدو، نن سبا خو سر او عزت دواړه تر دولت قربانېږي، نو ملک به ولې نه سپکېږي، ولې به نه خرڅېږي توتکو ولې؟
نو ګرانو، پیسې د مخه او تاسو پسې سرګردان ملګرو، رښتیا ډیر زیات شول، او د نن سبا حالات او هوا دواړه د رښتیا ګوی خلکو د پاره صحیح نه دي. نو زکه زو یو څو غټو غټو دروغ ته دا وخت زمون په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کی د شالیلا بادامی او چاچا درواغ جن بارانی تر مابین د درواغ مقابله ورته وغ او سپګمې شي.
ملک ناپرسان د خزانه وزیر اسحاق مار صاحب دا اعلان کړی دی چې د درې زره شپاړه سم تر اخیره پورې به موږ د خپل ملک ټول پورونه ادا کړو، بلکې یوګانډا، سریلانکا او ویسټ انډیز ته به د کباړي او څه سامان هم په برسته کې ورواستو.
چې دروغ وایي او چور توامه.
ملک ناپرسان تحقیقاتی او تجرباتی محکمه نی بویلی دی چی ده دری زرش پرسم تر اخیر با مونگ ده هغ و خلق و نچاتی ده سیلاب زدگان و زلزل زدگان و خیمی هرب کردی او هغ وزیران چی سرکاری فندون ازم کردی لحق و تکداران و چی پینزه گاری کردی او نور ایدر او در کردی لدوغونو بدا پیسی وصوله او او بیا با طولی پا سرکاری خزانه کی جمع کهو.
درواغ جن ده خدای دشمن دی.
د درواغو عالمی ریکارډ مات کړی دی زموږ وزیر ریلوی، بلکې وزیر ریلوی نه، وزیر ډبې، ځکه انجن خوسته نه، خالی ډبې ډبې ولاړې دي. د محترم ویلی دی چې تر 3:14 پورې زموږ ریلوی هم چې دا وخت خو درې ورځې لیټ وي، در خپل صحیح وخت په صرف 1.5 ګنټې نه وخت را رسیږي.
دا خو زموږ اعلان نه، خو پام کوه چې یقین پرونه کې او تکان دی اوریه. او پام کوه جس دیس ویس ابیس پام کوه.
Thank you. خامخ زخمی میں پپا دن